سي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. نن سه شنبه ده، د عقرب 28مه د 2013 کال د نومبر 6مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د میلاد النبی د ورځې په مناسبت وینا وکړه. ښاغلی غنی د افغانستان جنگ او ناخوالو ته اشاره کړې. وړاندې به جزئیات واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د اعتماد ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له مشرانو سره وګوري. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د پیمو تولید 9% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په بامیان کې چارواکي وایي تر 1200 زیاتې کورنۍ د غزنی د جاغورو او مالستان له ولسوالیو ورتښتېدلې دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د پیمو تولید 9% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. د جرمونو او مخدرو موادو ادارې په خپل کلنی رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د پیمو تولید له 9000 ټنه 6400 ټنو ته راکم شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په تیر فصل کې پر کمه ځمکه کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت پاګړ سروي کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و، او د 2018 میلادي کال په پرتله 40% کمه ځمکه کرل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سر مفتش گلن فاین د روان کال په دریو میاشتو کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پوز د هر اړخیز تیړنې په سریزه کې لیکلي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. دغه د پنټاګون سروې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا څېړنه په داسې حال کې خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره کتلي او ډاډ یې څرګند کړی چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو توافق ته نږدې شوي دي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د یو شمېر اروپایي هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه کتنې لري. عبدالله د اروپا د امنیت او همکاري شورا په غونډه کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس ویلي دی چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د مالیې منظم اخیستل او د بیکاریو کمول دي. په بامیان کې چارواکي وایي چې د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د جګړې د پیل راهیسې لږ تر لږه 1200 کورنۍ ورتښتېدلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو بې ځایه سوو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. احمدي وویل چې د بامیان خلکو بې ځایه سوو کورنیو ته ځای ورکړی او تقریبا هرې بامیانۍ کورنۍ یوې بې ځایه سوې کورنۍ ته په خپل کور کې د میلمنو په توګه پناور کړی ده. عبدالرحمن احمدی ویل چې له دوه کسانو سره یو څه مرستي هم شوې دي.
ما برای 720 فامیل، برای هر فامیل البته، یک بودی برینج و یک
دا وایي د اوسو شلو کورنیو سره هرې کورنۍ ته د وړو د غوړیو د زغالو او لرګیو مرسته شوې ده. د غزني په جاغورو او مالستان ولسوالۍ کې له تقریبا دوو اونیو راهیسې جنګ دی. د شیکاګو پولیس وایي چې یوه وسلوال د دغه ښار په یوه روغتون کې ډزې کړې او د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه یې وژلي دي. د شیکاګو د ښاروال رام ایمانوئل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی هم مړ دی، خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو کې لګېدلی که یې ځان خپله وژلی دی. د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي چې برید کوونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټرو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و، او ناڅاپه یې اول پر هغې ښځې ډزې وکړې او وروسته روغتون ته ننووت او پر نورو خلکو یې ډزو ته دوام ورکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون خبریال جیم اکوستا ته د سپینه ماڼۍ د خبري غونډو د ورتګ د اجازې کارت بیرته ورکوي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لفظي شخړې وروسته سپینه ماڼۍ وویل چې د جیم اکوستا اجازه لیک یې کنګل کړی دی. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا هکبی ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته به د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکړ سي، خو هغې د خبریالانو لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل چې د سپینه ماڼۍ خبریالان به له دې وروسته یوه پوښتنه کوي او نورې پوښتنې د سپینه ماڼۍ د اجازې په صورت کې کولای شي. د سپینه ماڼۍ د خبریالانو ټولنې د دې پریکړې هرکلی کړی، خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی دی. د جیم اکوستا د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي کارت د رواني میاشتې په لومړیو کې تر هغه وروسته واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بحث وکړ او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وسوه. مخکې له دې یوه فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پریکړه کړې وه چې سپینه ماڼۍ باید د جیم اکوستا کارت بیرته ورکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې پاتې غرمنی پروګرام کې اوري چې نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابره ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یوه لویه غونډه کې وویل چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي. دغه ټینګار وکړ چې په نړۍ کې باید د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار تعقیب شي. د هموري چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د اوتمدنن له فرانسوي چارواکو سره وګوري
او د دې ترڅنګ به اجرائیه رئیس د یونسکو سازمان له مشر سره وګوري. همدارنګه به د دغه سازمان د اروپا د اقتصادي همکاریو او توسعې د سازمان له مشر سره به وګوري. او د دې ترڅنګ
د همورې چې د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکاڼو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړې. 130 ګولۍ هلته لګېدلې دي. د سیمې خلک وایي چې ژوند یې سخت تریخ شوی دی.
پاکستان د سپینستر د حکومت څخه د مرمۍ راوړلې نه مې ډېر زیات راوځي او ډېر خلک په عذاب کې مالي ځان توان برخور.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم په نیمای پروګرام کې درته خبرو. به هم خراغلی رازو لمری مطلب تا نن ده تورلسو تلویختم کال ده ربیع الاول دولسمه ده اسلام ده ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابره ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یو لوی غونډه کې وینا وکړه. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي ده. د ولسمشر غنی خبري واصل وصال اوریدلې هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې ده. وصال سب سټډی مشه مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو زیات جزئیات وړاندې کړئ.
ډېره زیاته مننه ستنګزی صاحب. لومړی خو تاسو ته ټولو اورېدونکو ته د ربیع الاول د دولسمې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې مبارکي وایم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن ولسمشر په ارګ کې یو لویه غونډه جوړه کړې وه. هلته دیني عالمان او یو شمېر نور خلک راغوښتل شوي وو او د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت او په ژوند باندې هلته خبرې وشوې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنیو او جګړو لامل دا ده چې موږ په نبوي سیرت او لارښوونو باندې عمل نه دی کړی او له خلکو یې وغوښتل چې کوشش وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړي او خپل ژوند د هغه د لارښوونو سره سم برابر کړي.
اگر امروز بر کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان داره و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی میگیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس ها و نگرانی ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفته.
ولسمشر ویل د اسلام پیغام د سولې او ورورولۍ دی او د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته باید موږ زده کړه وکړو او په ټولنه کې د سولې او یووالي کلتور ته وده ورکړو. د په خبره دا د ټولو خلکو اسلامی ملی و افغانی وجیبه ده. د ویل مکول شو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل سره د خپل هیواد آبادی او د خلکو حسین ته ډیر کار وکړو او دلته هله نامنی او جنگ جګړې پای ته رسیدای شي او سول راتلی شي چې موږ ته چې څه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پریښي دي او هغه لارښوونه موږ ته کړی ده چې په هغه باندې موږ عمل وکړو. ولسمشر دا هم ویلي چې له دې وروسته به د جوماتونو ملا امامان په ولایتونو کې البته په ناستو کې ګډون کوي، په رسمي غونډو کې به هم دوی برخه اخلي. د دې ترڅنګ ویل چې د جماعتونو ملا امامانو ته به د کمپیوټر د زده کړو پروګرامونه هم پیلېږي سو دوی د نړۍ له مهمو مسایلو به خبره
وکړي. مننه کوم وصل وسالو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات محتوا ورول. افغان ولسمشر نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت وینا وکړه. ویل چې د اسلام پیغام سول او ورګ لوی دغه هغه د سولې پر ټینګېدو باندې تاکید
وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو دویم مطلب ته. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په پاریس کې د تمه د ښاغلي عبدالله د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کنفرانس په څنډه کې د فرانسې له چارواکو سره وګوري. ښاغلي عبدالله پرون هم د اروپا د اقتصادي همکاري په دغه ناسته کې وینا کړې وه. دغه سفر په کابل کې زموږ همکاري ناجي صاحبه څارلی او دا اوس په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه ستانکزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا په کانفرنس کې وینا وکړه. په دغه وینا کې تر ډیره د ښځو پیاوړتیا او اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې. نن به هم د هیواد اجرایه رئیس په دغه غونډه کې به هم ګډون وکړي، خو اصلي وینا به یې سبا ته وي. د افغانستان په استازیتوب نن د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور دغه غونډه ته وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې له مشرانو او پارلمان له غړو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ به سبا اجرایه رئیس عمومي غونډې ته وینا وکړي چې د سفر اصلي وینا به سبا ته وي. همدارنګه د پولند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتنه هم د اجنډا په اجنډا کې شامله موضوع ده. د اجرایه ریاست ویان فریدون خوزون شیبه وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبا ورځې د اجنډا په تړاو داسې ویل.
سبا ته به اجرایه رئیس یو مهم بخش د وینا د اقتصادي فرصتونو په دې اړه به اشاره وکړي. همدارنګه به ووایي چې څنګه کېدای شي چې نړۍ او د اروپایي هیوادونه او سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې له شته اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. همدارنګه په دې خبره وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي له افغانستان سره همکاري وکړي. چې
د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19مه غونډه د تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. بلستانیک سیسه
مننه کوم ناجی صاحب. د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه مختجزات راکړل. ښاغلی عبدالله نن د فرانسې له ځینو چارواکو سره ګوري، سبا به د اروپا د اقتصادي همکارۍ او پراختیا په کانفرنس کې اصلي وینا وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي عبدالله عبدالله باید په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي او په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکاري راجلب کړي. د خبرې د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند مدیر صافی ازادي راډیو ته وکړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډېر مرستو ته د ډېرو هېوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادي مرستې وکړي او فرهنګي مرستې وکړي، تعلیم تربیه بخش کې مرستې وکړي. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په هغه زیربنایي مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ دهقانان دي، په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار یې نشته. نو که دا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې هېوادو ته د دې د سولې راتلونکې سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامیدای شي
استاد محترم
آینده د افغانستان لپاره.
تاکل شوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د هېوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکې هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر ورسره خوځوي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي، کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشری مرسته چې تروسه کړی دي او یا جنگ حالت کې مون قرار درلوده کډیر موثرانه یو واقع شوی که یو ځل بیا لاس ورکی افغانستان ته چې ګوند کزمنګ وطن یو واد او خلک د خاورې نه پورته شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پانتون استاد ودیر صافی او چې د افغانستان د جرای رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه موږ ته خبري وکړلې، هغه ځینې سپارښتنې وکړي. ښاغلی عبدالله ته چې د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا له کانفرنس څخه وغواړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
په لومړي ځل د افغانستان د میدان وردګ ولایت منو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د خوړو په مینیو کې ځای ورکړل شو. د میدان وردګ ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل ازادي رډیو ته وویل په کلنی ډول 3000 ټن منو به 6000 ټن منې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د دغه ولایت بزګرو خپلو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې لستون سره مخ و چې لدی وروسته باید دا چاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزې راکمې کړي. لدی سره خغلی تسل دا هم وایي چې لومړی او دویمه درجه مڼې به ملي او نړیوالو بازارونو ته عرضه کیږي او دریمه درجه مڼې به په هیواد دننه یو شمیر د جوسو تولیدونکو خصوصي فابریکو ته ورکول کیږي. د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خوراکي مینو کې د ایران مڼې کارول کیدلې، خو لدی وروسته به وطني کرنیز تولیدات ته ځای ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د غالۍ او ګیلمو صنعت تولیداتو صادرات له 3800 ته پورته شوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد ټولو ولایتونو په تیره بیا د لرګي رنګ لرونکي ګیلمو صنعت په فرا ولایت کې زیات شوی چې نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شي. ښاغلی قوقندي وایي د غالۍ او ګیلمو او سترنجیو د اوبدلو په برخه کې تر 1.2 میلیونه نارینه او ښځینه افغانان په کار بوخت دي او افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کیفیت لرونکی فرش تولیدوي. له دې وړاندې افغانستان نړیوالو بازارونو ته په کلنی ډول 2 میلیونه متر مربع فرش صادرات لرل. څو کلونو اقتصادي رکود دغه شمیره زښت راکمه کړې وه. د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: 1.5 کیلوی بورې قزقي اوړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بورې بوره 1260 افغانۍ، 1.5 منای بورې وریجې 2040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 15 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل پنځه پنځوس افغانۍ پلورل کیږي، او همدارنګه د کابل په بازارونو کې د اثر بیه بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو شپېته افغانۍ، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ شپېته پوله، او زر ایراني تومان شپږ افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو بهرنی موضوع ته. په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پرېکړه لیک مساوده ویشل شوې چې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدایده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد ده اوربند وکړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او همداسې به راسره په سټوډیو کې د نوري صاحب خیر راغلی. اداره وایي چې په یمن کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د پرېکړه لیک په مساوده کې څه ویل شوي؟
بله سنگزای صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر دایمي او موقتي غړو باندې ویشل شوې، په یمن کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې په دې هېواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره سمدستي خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز له ښکېلو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران په وړاندې چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی، د البته د بشري بحران د له منځه وړلو په وړاندې چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپي اسوشیټد پرس اژانس او ځینې نور اژانسونو هم لیدلې، د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدیده شاوخوا سیمو کې د اوربند ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان سنځي سره د سوداګري توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نور د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړ توګه پر دغه بندري په دغه بندر پورې انتړلی دی چې په سلو کې اویا لارې هم بیا د حوثي اغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو د کنټرول شاوخوا سیمه په دې وروستیو کې د درنو حملو او د هوایي بمباریو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې دي.
بلې، له دې مخکې حوثي اغیانو چې د سعودي په مشرۍ له ایتلاف سره جنګیږي ویلي وو پر سعودي عربستان د توغندیو بریدونه پای ته رسوي او یو اوربند ته غاړه ږدي. دې ډلې د په یمن کې د نړیوالو لخوا پیژندل شوي حکومت عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د اوربند په اړه څه دریځ څرګند کړی؟
د دوی مخکې له دې نرم دریز د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دغه پریکړه لیک مسوده هم د دغو هڅو یوه نښه ده چې له دې مخکې د جګړې دواړو لورو په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګېدو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې وه. د یمن د یاغیانو د انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي مخکې د سعودي عربستان لخوا د حملو د بندېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پر سعودي عربستان به هم یاغیان د توغندیو حملې بندې کړي که سعودي عربستان اوربند ته غاړه کیږدي. البته د یمن رسمي خبري اژانس هم د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې د یمن حکومت د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفت ته ویلي چې یو پلاوی به د سولې د خبرو لپاره واستوي. سعودي عربستان هم چې د یمن په جګړه کې د عربي متحده اماراتو او د اوو عربي هېوادو نو سره یو ځای دی یو ائتلاف مشتی کوي د دغو خبرو هتر هر کلی کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له شپږ زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور هم له قحطۍ سره مخ دي.
مننه کوم نوریاس نوري و چې په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راوړول.
ویوا لا لیبرتاد!
او سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم راځو یو راپور ته چې له کوناډا موږ ته زموږ همکار را لېږلی. د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکاڼو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. د کوناډا امنیه قمندان وایي په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د توپونو یو سلو درویشت ګولۍ هلته لګېدلې او یو تن یې وژلی. روح الله انوري ته به غوږ شو.
د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اوازې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولې د سرکانو او د انګام په ولسوالیو راویشتلې دي.
تیره ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا
تقریبا یو سلو پنځه سپیرا د سرکڼو په ولسوالۍ باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې د ښادي خېلو په استقامت ډېر انداخت اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیرا په دانګام کې هم لګېدل.
هغه وایي له څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولي دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي،
پاکستان د سپین سترګي حکومت هغه څه هغه مرمۍ راولي، نن مې ډېر ډېر ځای کې راوستو، ډېر خلک په آزاد لیک مالي ځای نن تاوان بر سور کمر زوړ برول کچل ډاډی کورونا شینکې شاتو ګرم د دې زم بوله دا ټول ډېر برحمانه دي.
خلکو دغه بریدونه تل غندلی له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې له پرتو بهرنۍ ځواکونو غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت او پوځ فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت یې د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه کېږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته له زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. کرشې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لښکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي. کم از کم دلته هغه ماسې ولور لس لکه پنځلس لکه ولور دی. نو زما د ټولو هېوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه واهله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله د دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولی، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه راکم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او اما پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه راکم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم. د الله پام.
السلام علیکم، دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کنډوکه پر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دي کړې. د پکتیا مرکز ګردی ساته ډنډي پټان ولسوالۍ سرحد پر غدیدارې سرک بیرته کنډوکه پر شوی دی او د تمکنی او ترمندې جنخیلو غدیدارې سرک د اندازې زیات کنډوکه پر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوي دي. ګردونه دومره زیات دي، باید پاملرنه ورته وشي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکوونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه فاونډیشن یوه شبه کدې راته فعاله کې چې کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته وګورئ. ستاسو لسپګنې منځنۍ صفه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت ساروان ته وګورئ چې د فضا په اړه باندې مخته یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې ساه بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په سلو کې پنځوس سا بیرته په اکسیجن بدلولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځی یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په سلو کې پنځوس وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډېره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان آی اس اس باری ستوربیړۍ نړیوال فضایي تنظیم ته یوړ. د د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
وخت په افغانستان کې 12:00 بجې د غرمې لاند خبرونه له فرشته جلال ځای اورو.